دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوی ز بوريوال کاکړ د مشال ریډیو د نن ورځې په لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو ته هر کله کوم نن د پنځشنبه ورځ او د 2014 کال د مارچ 28 نیټه ده. په دې ساته خبرونه کې د تیرا میدان د بی کورسو خلګوال درکو همداسې په شمالي وزیرستان کې د ګرزبندۍ سپاړه ریپورت لرو او د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړه نور یو شمېر ریپورتونه هم د دې خبرونې برخه دي. خلمړی لملی حامدزاده څخه د دې سات خبرونه اورو.
السلام علیکم ټټولو ول پامکړه د خبرونو سټو پتا د خبر ایجنسی د تیرا بې کورشو خلکو په پیښور پریس کلب کې احتجاج کړی. په افغانستان کې یو تنکی ماشوم یو امریکایي سرتېری وژلې او د شام د اپوزیشن ډلې په قطر کې خپل اولنې سفارت پرانستې. دا خبرونو تفصیل د خبر ایجنسی د تیرا بې کورشو خلکو په پیښور پریس کلب کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه د سیمې د بې کورشوي ولس رجسټریشن وکړي او د نورو کډوالو په رنګ د ورسره مرسته وشي. تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې تر خبري کانفرنس وروسته د تیرا میدان یو بې کورشوي کس مشال ریډیو ته وویل
موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا حق دی موږ له ملبه چې نور راکړی شي او که بیا داسې ونه شوه نو موږ ملبه چې اسلام آباد رخ به کوو. د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا بیداره شي او بیا خاص کر د خبر ایجنسۍ چې کوم حالات وشو او کوم ملبه چې ظلم زیاتی وشو چې دا کور جو کې ایوان بالا عمرو نه ورسوي.
خو چارواکي وایي د تیرا بې کوره ولس له به د نورو بې کوره شوو خلکو په رنګ مرستې ورکوي. خو په جلزو کډوالو کیمپ کې په روسیو کې د چاودنې له وجې نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې خپل کار ودرولې دی چې له امله د تیرا د متاثرینو رجسټریشن د ځنډ ښکار دی. خو تمه ده چې ډېر زر به د تیرا د متاثرینو د رجسټریشن عمل شروع شي. په شمالي وزیرستان کې د شنبه د ماښام نه لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز نن په 15 ورځ هم دوام لري. تیر ماښام سیویل کالونی میرانچا چټچې سرکاري خلک پاتې کیږي. د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدار کرفیو پر ضد یې لاریون وکړ. په سیمه کې تعلیمي ادارې دفترونه او بازارونه بند دي چې د سیمې اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي په کورونو کې بند پاتې دي او علاج او خوراکي سامان ته په رسائي کې مشکلات لري. د ځایي خلکو په خبره په کرفیو کې هیڅ نرمي نه ده شوې او مجبور دي چې خلاف ورزي وکړي. پولیټیکل انتظامی ویلی تر نامعلومه موده پورې با کرفیو روانه وي. د کرمی ایجنسی په صدې ښار کې تیره شپه 14 شوې ده. ځایي پولیټیکل انتظامی تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې په پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی. انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر عبدالملک ویل چې د زیارت په شپه خواوشا 10 بجې دغه 14 د عبدالمنان په نوم یو پمپ کې شوې ده. د چارواکي تر مخه په پیښه کې پمپ ته سخت زیان رسېدلی دی. د عوامي نشه ګوند چارواکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په موخه د سند صوبې او د کراچۍ نه د خپلو ګوند امیدواران نومولې دي. د شورو یا چهارشنبه په ماښام په مردان هاوس کراچۍ کې د یاد ګوند د سند صوبې مشر شای سید خبري هونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د سند صوبې اسمبلی ته سلور دی شو قومي اسمبلی ته 15 کسان د کراچۍ په ګډون د صوبې له بیلابیلو برخو نه نومولې دي. سینیټر شای سید ویل دوی خپل امیدواران د صوبې د هغه حلقو لپاره نومولې دي چېرته چې په ګڼ شمېر پښتانه او یا هم د دوی د ګوند غړي آباد دي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې د شینوارو په غنی خیل ولسوالۍ کې یو تنکی ماشوم د چاکو سره یو امریکایي سرتېری وژلې. د غنی خیل ولسوال حاجی زلمی مشال ریډیو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د دې ولسوالۍ د شیرګړ بازار په سیمه کې امریکایي ځواکونو د امنیت ساتنې په موخه گشت کوو چې په همدې وخت کې یو تنکی ځوان په ډېرې چټکۍ سره په دې سرتېری حمله وکړه. نوموړي ویل
گرمی پابان دولس بجے سردار کو بازار کے دے امنیت نے بولے شاید والا نکان خاطر افغان شیوری کمی اوقات پہ پیدا شو رہے بچے والے وہ فرار ہے زخمی ہو رہے نو روس چلتا بیا مر شو رہے.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ مشال ریډیو سره په یو ټلیفون اړیکه کې ویل چې د غتن کې ځوان خالد نومیده او د پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی دی. افغانستان پاکستان ته د خپل پوځي وفد یو دوره زندولې چې وجه په هیواد باندې د پاکستان له لوري د اعتراض وړ بمباري خودل کیږي. د افغان کمی پوځ یو لس کسیز ډله په پوځي مشکونو کې د ګډون لپاره کوټه ته ورتلله. د افغانستان خارجه وزارت شورو په ورځ بیان جاری کړ چې په 25 او 26 مارچ د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د بمباري له امله دغه دوره نه کیږي. په دروسیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شوې دي. بلخوا د پاکستان د خارجه وزارت یو ناڅرګند چارواکي رویټس خبری ایجنس ته ویلي چې د امن په لاره کې تر ټولو لوی خند افغان ولسمشر حامد کرزی دی او دا چې خپل هیواد نیخ د تباهۍ په لور بیایي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې وکړې. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی دواړو مشرانو د افغانستان د سولې د عمل د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو په لندن کې د وروستۍ درې اړخیزه غونډې په اړه بحث وکړ. د کرزی د وایان مرستیال فائق واحدي تیره ورځ مشال ریډیو ته په دې اړه وویل د افغانستان ولسمشر د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره د ټلیفون له لارې په یو لړ مسلو خبرې وکړې او د خبرو محور یې تر ډېر حده هغه مسایل وو چې په دې وروستیو کې د لندن په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د انګلستان په کوربتوب جوړه شوې وه او بحث ورباندې شوی و. د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې دا غرض ویل شوی د لندن په دریاده خيزه غونډه کې د سولې لامل څخه د پاکستان په ملاتړ په کابل کې د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو کانفرنس په جوړېدو سیمایزو همکاري او په قطر کې د افغانستان د سولې د عالی شورا او طالبانو ترمنځ مذاکرو لپاره د دفتر پر پرانیستو موافقه شوې و. په شام کې د مخالفینو ډله چې عرب لیگ د شام د یوازینی استازي په توګه پیژندنه کوي خپل لومړنی سفارت یې پرانستلې. د شام د قومي ائتلاف مشر معاذ الخطیب د شورو په ورځ په قطر کې د سفارت پرانستلو پر مراسمو کې د نړۍ په طاقتونو تنقید وکړ چې لا یاغیانو سره د بشار الاسد حکومت په نسکورولو کې مرسته نه ده کړې. الخطیب د یکشنبه په ورځ د شام د قومي ائتلاف له مشرتابه نه استعفا کړې وه خو د نگران په توګه پاتې دي. اپوزیشن ډلې ته د نهې په ورځ په دوحه کې د عرب لیگ په سرمشیزه غونډه کې د شام د حکومت دغه چوکې ورکړل شوه. روس ته د شام خلاف یو بل ګام بللی دی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا.
تاسو د مشال ریډیو لومړنی خبرونه سلام پښتونخوا وري او خبرونه مو له مليها امیرزاده څخه وریدل. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه د خبر پښتونخوا په مردان کې ان معلومو کسانو تیر شپه دوا پولیس چارواکي وجل دي او په پېښور کې دوی وړي چاودن سوي. د خبر الله تیر میدان څخه به کور سوي خلګوای دوی له سخت ستوند سره مخامخ دي. حکومت ته دوی مرسته وکړي.
موږ له اوس فوري تور کیمپ پکور دی د میډیکل پکور دی ځکه چې مشمون هم ټول بیمار دي کنه هنده سه خوراک سوق وغیرہ دوه ډیر سخت ضرورت دی لکه هیڅ قسم سره هیڅ قسم شای نشته.
په شمالي وزیرستان کې لګیدلې کرفیو نن په 15 ورځ هم دوام لري. د بشری حقوقو یو چارواکی وای
دا خو د ریاست بیماری ده چې وایي څوک مجرم دی هغه سره خپل حساب کتاب وکا. کم خلکو چې څه قصور نشته هغې په کورونو کې قید کول چې دي دا خو ریاست زویل خپلې بیمارو کې فیل دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د پښتنو په وطن کې ترهګر له وړاندې نارینه په نشه کول خو اوس مېرمنې هم په نشه کوي. پښتانه مشران دې ته په کوم نظر ګوري؟
زمونږ په روایتو کې که دښمنی به وای نو څه خلې به وي نو زنانه او ته به چاته نه وي. دوی ته په کې ازادي وه دا کلام نه دی شوي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو اوري په سلام پښتونخوا خبرونه کې دا وخت له پېښور د مشال ریډیو خبريال خالد خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. خالد خان سهار هم په خیر کا اوریدونکو ته وایسته چې د مردان پېښه څه وخت را منتسوي؟
ډېره مننه بلوال کاکل صاحب. بالکل تیره شپه د مردان دوران آباد سیمه ده. په دغه هلته کې پولیس والا دوه پولیس والا په خپل ناکبندي وو چې دغه موټر سایکل سواره دوه برید کوونکي راغله او دغه دواړه پولیس والا چې یو هیډ کانسټیبل اسلام ګل او د بل نوم امجد ویل کېږي هغه یې په ډګ وویشت او د هغې په ویشتو نه پس په پېښه کې بریالي شوي دي. پولیس بیا دغه مردان پولیس په دغه پلټنې پیل کړي دي او دا ویلي دي چې دا دي هیڅ پتر نه دي چې دا برید کوونکي څوک وو. نه لا تر اوسه پورې دغه ذمواري کې اغېستې ده، خو په دغه کې دوی دعوه کوي چې ګڼ شمېر کسان یې هم نیولي دي، د هغې نه پلټنې جاري دي. دا به وایم چې دغه سیمه کې دا دوران آباد سیمه د کس کورونه مردان ښار کې دننه ځای دی، مردان د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار دی او دغلته د الیکشن دغه هم روان دي. خو بیا بله پیښه چې په پېښور کې دوه پیښې شوي دي، هغه هم د 14 پیښې شوي دي. لومړۍ پیښه د پېښور په شامی روډ باندې سی این ډبلیو دفتر دی، د هغې مخې ته 14 مواد ایښي وو، هغه پرون ماښام وچاودېده چې ډېر غټ اواز یې کړو، زوردار دماکې سره دغه شوي. خو په هغې کې چونکې دغه ځای خالي وو او روډ وو، هغې کې ځاني نقصان نه و شوی. خو بیا دویمه پیښه د پېښور په اشنغری کې 11 بجې شوی ده. هغه ټیم د ورځې خو خلک ډېر زیات ګڼ وي، خو چونکې دغه 11 بجې شوی ده نو دغه دماکه خو ډېره زورداره وه، خو نقصان ځاني نقصان یې کم کړی دی. دغلته چې کم ګاډي یا د کم یو پولیس وینا مطابق دغلته د وسلې دکانو د هغې مخې ته دغه چودونکي مواد د وړو په څه شپې کې ایښودل شوي وو، نو ځاني نقصان یې کم کړی دی. ویل کېږي چې دوه کسان په دې کې زخمیان دي،
ډیر مننه خالد خان. درنو اوریدونکو، د مشال ریډیو خبریال خالد خان چې د مردان او بیا د پېښور د پېښو پاړې تاسو ته معلومات ترکول. اوس بولار سو اسلام آباد ته او هلته د مشال ریډیو خبریال رابی اکرم خان را سره د ټلیفون پر کرښه ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د انتخابي حلقو کې بدلون راوسته. رابی اکرم خان، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه. الیکشن کمیشن آف پاکستان قومی او صوبائی اسمبلیانو حدبندیو کې تبدیلی اعلان کړ. د قومی اسمبلی کې 123 او صوبائی اسمبلیانو کې 292 په حلقه بندیو کې چې دی، د حلقه بندو حلقو په حدبندیو کې تبدیلی کړې ده. الیکشن کمیشن دغه تبدیلی وجه په حلقو کې جغرافیایي تبدیلی ښایي. قومی اسمبلی چې کمې حلقو کې تبدیلی کړې شوې ده، نو هغې کې اسلام آباد دواړه حلقې، خیبر پختونخوا 19، پنجاب 19، سندھ 93، 94 او بلوچستان 3 حلقې شامل دي. دین علاوه صوبائی اسمبلیانو کې چې کمې شوې دي، نو 292 حلقو کې تبدیلی شوې ده، چې پکې خیبر پختونخوا کې 3 او بیا حلقې، پنجاب 1 سندھ چې دي هغه شپږ شپېته، او بلوچستان چې دی نو هغې کې په شپاړسو کې چې دی هغه په شپاړ شامل دي، او په دغه کې تبدیلی کړې شوې ده.
ډیره مننه د مشال ریډیو خبریاله له اسلام آباد رابیا اکرم خان. اوس براسو د تیرا د خلکو ستونزو ته. د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړو له امله بې کورسوي خلک وای دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بې کورسو خلکو تیر ورځ په پېښور کې یو خبري غونډه کړې ده، او له حکومت یې غوښتي دي چې د دوی نمونه دي ولیکي، او د دوی سره دي هم د نورو کډوالو غوندې مرستې وکړل سي او دوی ته خپل حق ورکړل سي. چارواکي وایي چې له دوی سره به مرستې کوي، خو د چارواکو په وینا په جلوزوی کډوالو کیمپ کې تر 14 وروسته نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له کبله خپل کارونه درولې دي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو د خبریال غلام غوث په ریپورت کې اورو.
تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په باقاعده توګه دي د دوی رجستریشن وکړی شي، او هغه ټول سهولتونه دي دوی ته ورکړی شي کوم چې نورو بې کوره شوي خلکو ته ورکړی کیږي. په دې درد کې په پېښور پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس وروسته د تیرا میدان نه بې کوره شوي یو تن مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم جی سعید خان، داو جی تیرا میدان اوسیدونکی یم، او موږ سمرا ورونه چې وو هغه ټول متاثرین موږ سره یو ځای راغلی پېښور لا کوهاټ لا داسې ورغځوي جان سی وکړه مې لږی هغه هو جی په داسې صورت کې وروتی چې صرف او صرف ځان سره یو جوړ کپڑے رخصتی، نور هیڅ قسم سامان یا څه شی ځان سره نه رخصتی. نو اوس موږ مشکلات خدای چې موږ لا اوس فوري تور کیمپ پکور دی، د میډیکل پکور دی، ځکه چې مشمون موږ ټول بیمار دي کنه، همداسې خوراک څوک وغیرہ دوه ډیر سخت ضرورت دی. هیڅ قسم سره هیڅ قسم شای نشته.
او د تیرا میدان نه بې کوره شوي یو بل تن مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا میدان نه په دومره لویه کچه د ځایي ولس وتل پیل شوي دي او رسنیو د هغې ستونزو ته پوره پوره پاملرنه نه ده کړې.
زمان احمد عبدالوهاب د تیرا میدان اوسېدونکی یم. او موږ سره چې کوم زیاتیات وشو هغه خو موږ خپل خپل معلوم دي، خو هغې باوجود هم موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دا حق دې موږ له ملبه چې نور راکړل شي، او که بیا داسې ونه شوه نو موږ ملبه چې اسلام آباد رخ به کوو. د میډیا نه موږ دا مطالبه کوو چې میډیا ملبه چې بیداره شي، او بیا خاص کر د خبر ایجنسۍ چې کوم حالات وشو او کم ملبه چې ظلم زیاتی وشو چې دا کور جو کې ملبه چې دا ایوان بالا او ملبه چې ټولو له ورسوي. کراچۍ کې معمولي غوندې یو سړی مړ شي نو ملبه چې ټوله دنیا کې هغه خبره چلیږي، او که زموږ په خبر ایجنسۍ کې سل کسان مړ شي هغه میډیا باندې نه چلیږي. که دلیل کم کورج ورکړو ملبه چې څو ورځې میډیا به دا مکمل ولاړه وه، او دا ملبه زموږ سره داسې موږ ګڼو لکه موږ سره تعصب ساتي.
د تیرا د بې کوره شوي ولس د ستونزو په لړ کې په فاټا سیکرټریټ کې د آفتونو د نظم د قبایلي ادارې اف ډی ایم اے مرستیال ډایرکټر فرمان علي خلجی مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا میدان نه د کورمی ایجنسۍ او رگزو او خیبر په لاره د وتونکو ولس سره دوی په هنګامي توګه ممکنه مرستې کړې دي، خو په جلوزو کډوالو کیمپ کې د چاودنې د وجې نړیوالو ادارو د امنیتي اندېښنو له وجې خپل کار ودرولی دی، چې له وجې یې په باقاعده توګه د تیرا میدان د بې کوره شوي ولس د رجستریشن عمل د ځنډ ښکار شوی دی. اف ڈی ایم اے د ریکارډ مطابق د تیرا میدان نه د 200,000 نه زیات کسان بې کوره شوي دي، چې پکې د 19,000 نه زیات ماشومان، د 14,000 نه زیاتې زنانه او د 9,000 نه زیات سړي شامل دي. خو ځایي ولس وایي چې تر 100,000 پورې خلک بې کوره شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له خیبر ایجنسی څخه به ولاړ سو شمالي وزیرستان ته. په شمالي وزیرستان کې لګیدلې ګرځبندیز یا کرفیو لا هم دوام لري. ځای خلګوای یو پلو ورسره خوراکي توکي ختم شوی دی، او بل پلو ناروغان هم بی علاجه پر کور ورته پراته دي. دوی مشال ریډیو ته ویلي دوی اوس پر دې مجبور شوی دی چې په همدې ګرځبندیز کې بهر راوځي، خو د پولیټیکل نظامي د چارواک په وینا د ګرځبندیز به تر منه معلوم وخت پورې دوام لري. دا چې د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان او همداسې د بشري حقونو چارواکي د دې ګرځبندیز په اړه څه نظر لري، راځئ چې د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان کې د شنبه ماښام نه لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز نن په 15مه ورځ هم دوام لري، او د غلطا تعلیمي ادارې، بازارونه، دفترونه بند دي. د سیمې خلک چې د بیلابیلو سیمو نه مشال ریډیو سره اړیکې نیسي وایي تر کورونو محدود دي. ناروغان یې په کورونو بغیر د علاج معالجې پراته دي، او په کورونو کې ورسره د خوراک سیزونه هم ختم شوي. ځایي خلک وایي په کرفیو کې هیڅ نرمی نه کیږي، او نور مجبور شوي چې د کرفیو خلاف ورزي وکړي. پولیټیکل انتظامیا تشدوم روایي تر نامعلومې نیټې پورې به کرفیو روانه وي. تیر ماښام سیول کالونی میرانشاه چرته چې سرکاري خلک پاتې کیږي، د سیکیورټی فورسز لخوا دوامدارې کرفیو پر ضد یې لاریون وکړو. کلامو چې په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو واکمشر شیر محمد خان نو پوښتل، نو دوی وویل دولت باید ګناګار او بے ګناه کې فرق وکړي، او بے قصوره خلک په کورونو کې ایسارول چې د بنیادی حقوقو څخه بے برخې شي د ریاست ناکامي ګڼلې شي.
داسې بې وسه خلک، زنانه، ماشومان، بزګان، بیماران، غریب خلک چې هغوی مطلب چې د ژوند دپاره روزانه مزدوري کوي، او هغوی باندې مطلب چې اووه ورځې او لس ورځې په کورونو کې پابندي ولګوئ چېرته تاسو به نه وځئ، ځکه چې امن امان خطره ده. نو دا خو د ریاست ذمہواری ده چې بھائی څوک مجرم دی هغه سره خپل حساب کتاب وکا. کم خلکو چې څه قصور نشته هغه خو د ریاست ذمہواری ده چې هغې نه بنیادی حقوق شوي مقابل بغیر ګران هغې په کورونو کې قید کول چې دي دا خو ریاست زویل خپلې ذمہوارو کې فیل دی.
د دفاعي چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر ساد وایي دغه خلک یو اړخته د وسلوالو نه نو بل اړخته د فوز د لاسه یرغمل شوي او په کار ده چې عام ولس مشکلاتو ته پاملرنه وشي.
دا ناقابل فهم ده او افسوسناک ده. زما خو اپیل دی فوج سر لخکر چې کوم دی هغه ته په کار دي چې سناسر د خلکو د اسانې پیدا کړي. هغې یرغمل شوي دي او فوج یرغمل کړي دي. بل خوا چې کوم وسلوال دي د هغې د لاسه یرغمل دي نو د هغې په حالاتو باندې افسوس کېدی شي. د دې ملک له د دې خلکو تمه څه ده؟ هغه دا ده چې د هغې د ځان او مال حفاظت وکړي شي. نو دا خو بالکل بل څه اړخته کاروایي روانه ده. نو
دا چې د غلطه د امن پر ځای کولو د پاره ساګامونه پورته شي ریټایر بریګیډیر ساد زیاتوي
د شورش مخالف عملیات دي یا کوشش دي هغه کې صرف فوجي علامه چې هغه موږ استعمال کوو باقي هر څه پرېږدو. قبایلي سیمو خلک دي دا موږ پر سپېږو شپې تو کال نه خودي موږ غنو نه چې دا د پاکستان اوسیدونکو دي د څه حقوق شته دي دا هغه ته واپس ورکول پکار دي. ریفارمز په دې علاقه کې پکار دي چې خلکو ټوپک ولې روچت کړي دي دا سو جده چې دلته دا دومره شورش دي او دا قابلیت خو چې کوم دا حکومت لاړو دا قابلیت او دا کیپاسیټي هغه لرلا. فوج کوم دی هغه دغه توجه زیاتره د افغانستان باندې مرکوزه ده. باقي ملک سکیږي څوک په پوسټ مختلف نه کوي.
ریټایرډ بریګیډیر سات په خبره کچرتا دولت د غلطه خپلواک مضبوطه ول غواړي او غواړي چې امن امان پر ځای کړي نو دا عوامو زړونه بغټي او دا غې د پاره د نوموړي په وینا په کار ده چې دولت عام ولس په خپل اعتماد کې واخلي او ورته د زندګۍ بنیادی اسانتیاوي ورکړي نه کې چې هغوی نور هم وازارولی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. پاکستان د افغانستان د پاوځ یو پلاوی ته بلنه ورکړې وه چې په بلوچستان کې د پاکستان د پاوځ په تمریناتو کې ګډون وکړي خو افغان چارواکو د دې سفر پریکړه پر کونړ ولایت د پاکستان له لوري د توغندیو د ویشتلو په غبرګون کې بیرته واخیسته. فرانس پریس خبري اژانس د دې مسلې په اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټه کې درته زموږ همکار جناکا الکوزه وړاندې کوي.
افغانستان د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته د پوځي هیئت سفر لغو کړ او دا د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي یوه بله نښه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ د افغانستان د ملي پوځ یوولسو پوځیانو ته بلنه ورکړې وه چې په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي خو په کونړ باندې یو ځل بیا د پاکستان له لوري د توغندیو د ورولو له امله دا سفر لغو شو. د کونړ والی فضل الله وحیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د کونړ په سرحدي سیمو باندې د پاکستان له لوري شاوخوا 50 توغندي لګېدلي او د سیمې اوسیدونکو ته زیانونه اړولي دي. د پاکستان د پوځ یو چارواکي اژانس ته ویلي دوی د افغاني هیئت د سفر د لغوه کېدو د جزئیاتو په اړه خبر نه دي او له زیاتو خبرو کولو څخه یې ډډه وکړه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې یو څه ښه شوي ول او د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو د فبروري په 4مه د افغانستان د 11 کلنې جګړې د ختمولو په مقصد په لندن کې د انګلستان د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مزګرتو خبرې وکړې. لوی دې څېړونکي باور لري پاکستان چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم ملاتړ کاوه د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې په هلو ځلو کې ډېره مهمه ونډه لري خو د لندن له خبرو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او چارواکو یو پر بل باندې تورونه لګولي دي. د پاکستان د پوځ استخباراتو یا ISI د سه شنبه په ورځ یو راپور خپور کړ او پکې ویل شوی افغانستان د پاکستانی طالبانو چې د شاوخوا شپږو کالو راهیسې د اسلام آباد پر ضد جنګیږي قوي ملاتړ کوي. ISI په دې راپور کې چې په انګلیسي ژبه لیکلی او د پاکستان سترې محکمې ته هم ورکړی وایي دغو بیدینانو ته د پاکستان ضد عناصرو لخوا په خاص ډول د پولې اغړه د لوجستیک روزنې او مالی مرستې کېږي او دا په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو د زیاتېدو یو مهم عامل دی. فرانس پریس اژانس زیاتوي تیره میاشت د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو کنفرانس چې مقصد یې د سولې د عملي پرمختګ او د اختلافاتو له وجې لغوه شوی و. له بلې خوا د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد صمد وړاندې په افغانستان کې نیول شوی او اسلام آباد له کابل څخه غواړي چې دوی ته باید حواله کړي. افغان حکومت د پاکستان غوښتنه نه ده منلې او نوموړی مولوي د نورو سیاسي بندیانو د تبادلې په مقصد ساتلی دی. په یو بل پرمختګ کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ د انګلستان له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په ټلیفون کې خبرې وکړې د لندن د خبرو د تعقیبولو او له پاکستان سره د اړیکو په اړه بحث وکړ.
جانا کال کوزیو امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه یو په مقاله کې لیکلي چې افغانستان او پاکستان د ترنګلو اړیکو یو تاریخ لري خو د دې ملکونو ترمنځ اړیکې په دې نږدو کې ورو ورو بیا خرابېږي. د وال سټریټ جرنل د دې لیکنې غټه کې درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خپل موضوع ګرځولې ده. ورسپانه د افغان چارواکو له خولې لیکي چې څنګه افغان ولسمشر امریکا سره خپلې ترنګلې اړیکې د خوالي په لورې بوزي، د افغانستان او پاکستان اړیکې ورځ په ورځ د تناو ښکار کیږي. د ورسپانه په خبره د دغې ترنګلتیا لوی وجه په دې اختلاف دی چې د افغانستان نه د امریکا د ستنېدو نه پس به د دغه هیواد تر ټولو د لوی ګاونډي او په روایتي توګه د افغان طالبانو د ملاتړي هیواد پاکستان په افغانستان کې سرولوي. ورسپانه لیکي چې تیره میاشت په برتانیا کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کې په سیمه ییزه همکارۍ خبرې وشوې او د هیلو او امیدونو د ژمنو له وجې دغه غونډه د دې له وجې کامیاب وګڼل شوه چې په شپږو میاشتو کې به د طالبانو سره د سولې خبرې یوې نتیجې ته ورسي. ورسپانه د افغان ولسمشر حامد کرزي د چیف آف سټاف عبدالکریم خورم له خولې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لویه وجه په برتانیا کې شوې غونډه کې د پاکستان لخوا هغه شرطونه وو چې هم هغلته افغانستان رد کړی وو. خغلی خورم ورسپانې ته ویلي دي چې مونږ صرف د پاکستان نه یو پوښتنه کړې وه چې تاسو په افغانستان کې امن او استحکام غواړئ او کنه. خو بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره هیڅ شرطونه نه دي خي او زیاتوي چې پاکستانی حکومت د یو پرامن او مستحکم افغانستان ملاتړی دی. پاکستان په نوې ملسیده کې د افغانستان په کورنۍ جګړه کې د طالبانو یو مهم ملاتړی وو او افغان او امریکایي چارواکي وایي چې اوس هم په افغانستان کې د یاغیانو مشران په پاکستان کې د خپل زالونه د یاغیتوب مشري کوي. د ورسپانې په خبره افغانستان د خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره د ترنګلو اړیکو یو تاریخ لري او افغانستان تر دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د انګریز راج لخوا هغه راخکلي د پولي کرخه چې پښتانه یې بیل کړي او د ډیورنډ د کرخې په نامه یادیږي په رسمي توګه نه ده منلې.
مجید بابرو او درنو اوریدونکو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د هارون بچا په ځخ کې د سندره
چور لگنا زما وینا مستان کا خبر میں پمڑا ندا مگر را زمان کا خبر میں پمڑا ندا مگر را زمان کا مگر را زمان کا
د هارون بچا پژغ کې سندرې ته غوږ واس درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د سهار ننیم بجې کې دونکو دی ل ملیحه امیرزاده څخه به د خبرونو لنډیز وورو
د خبر ایجنسی د تیرا به کورشو خلکو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په باقاعده توګه د سیمې د به کورشو ولس رجسټریشن وکړي او د نورو کډوالو پر رنګ دې ورسره مرسته وشي. چارواکي وایي په جلزو کډوالو کې هم کې د چاودنې له امله نړیوالو ادارو امنیتي اندېښنو له وجې خپل کار درولې. نو ځکه د تیرا د متاثرینو رجسټریشن د ځنډ ښکار دی خو تمه ده چې ډېر ژر به د دوی د رجسټریشن عمل پیل شي. په شمالي وزیرستان کې د شنبې د ماښام نه لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز نن په پنځمه ورځ هم دوام لري. تیر ماښام ځایی اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو لخوا د دوامدارې کرفیو پر ضد لاریون وکړ. پولیټیکل انتظامیه ویلي تر نامعلومه موده پورې به کرفیو روانه وي. د کرم ایجنسۍ په صدۍ ښار کې تېره شپه چاودنه شوې ده. ځایی پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی. د عوامي نشر ګوند چارواکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په موخه د سند صوبې او د کراچۍ نه د خپلو ګوند امیدوارانو نومونه ټاکلي دي چې د سند صوبې اسمبلی ته 4 او کمی اسمبلی ته 15 کسان د کراچۍ په ګډون صوبې له بیلابیلو برخو نه نومولې دي. په افغانستان کې د شینوارو په غنیخیل ولسوالۍ کې یو تنکی ماشوم د چاکو سره یو امریکایي سرتېری وژلی. د غنیخیل ولسوال وایي چې د چهارشنبې په ورځ غرمه مهال د دې ولسوالۍ د شیرګر بازار په سیمه کې امریکایي ځواکونو د امنیت ساتنې په موخه ګشت کړ چې په همدې وخت کې یو تنکی ځوان په ډېرې چټکۍ سره په دغه سرتېری حمله وکړه. افغانستان پاکستان ته د خپل پوځي وفد یو دوره ځنډولې. د افغان کمی پوځ یو یو لسکسیز ډله په پوځي مشکونو کې د ګډون لپاره کوټې ته ورتلله. د افغانستان خارجه وزارت ویلي چې په 25 او 26 مارچ د افغانستان په کونړ ولایت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د بمباری له امله دغه دوره نه کیږي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ټلیفوني خبرې کړې او په شام کې د مخالفینو ډلې په قطر کې خپل لومړنی سفارت پرانستلې. اپوزیشن ډلې ته د نوې پورس په دوحه کې د عرب لیگ په سرمشیزه غونډه کې د شام د حکومت دغه چوکۍ ورکړل شوه.
لاند خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. او اوس بولار سو اسلام آباد او بغروش د پاکستان کورونی ورسپانونن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې باس کړی دی. د ورسپانې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستی دی.
آج ورسپانه خپل ادارې د تعلیم په صورتحال لیکلی دا او وایي چې بعضی خلکو قومي اساسي او اداري د تباهي خولې ته رسولي دي. او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر تعلیم د اسمبلی هغه بیان هم پر ریکارډ دی چې تر څو د تعلیم د څانګې نه سیاسي اثر نوي ختم کړی شوی تر هغه د دې خکېدل ګران دي. ادارې وایي چې د تعلیم نگران وزیر چې تیر ورځ په بریفینګ کې کومه خبره وکړه چې هر څوک د دوی سره ډیر لږ وخت خو بیا به هم خپل کوشش کوي چې د تعلیم په څانګه کې اصلاحات ته هوار کړی. یو ښه خبره ده او باید چې نگران وزیر د سرکاري تعلیمي ادارو حالات، فنډونه، استادانو تنخواګانې او تعلیمي معیار په نظر کې وساتي. ادارې وایي چې د دې سره سره ذاتی مت تعلیمي ادارو کې هر هغه تن ډیګري ترلاسه کولی شي چې چا سره ښه ډېرې پیسې وي. نو پکار ده چې د دې د مخنیوي لپاره هم داسې یوه اداره جوړه کړی شي چې نه یوازې د دوی رجسټریشن وکړي بلکې د دوی سره د چاپو او د کاروایي اختیار هم وي. نو ورسره به تر ډېره حده تعلیمي معیار شي. اداریا اخر کې هله سرګندوی چې نگران وزیر کا د لړکې زیات کار نشي کولای نو کم از کم دراتونکو حکومت د پاره با یو تګلارې اوټاکی. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د کوز دیر په تاریخ کې په لومړي ځل ټول سیاسي او مذهبي ډلې راتونکو ټول ټاکنو کې د زنانو په ووټ اچولو صلاح شوې دي او د لړکې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې د زنانو په پولینګ سټېشن کې د اضافه وکړي شي. د اداري په وینا چې لدی روستو د نورو علاقو مشرانو او سیاسي له هم د دوی تقلید پکار دی ځکه چې تر څو د زنانو د ووټ تعلق ته نو دی کې هیڅ شک نشته چې د دوی د ووټ ډیر اهمیت دی. ادارې وړاندې لیکي چې اوس الیکشن کمیشن لا هم پکار دی چې د زنانو لپاره انتظامات وکړي چې هغوی په آسان خپل ووټ واچوي. ادارې زیاتوي چې د الیکشن کمیشن سره سره دغه سیمو سیاسي ډلو لا هم پکار دی چې هغوی د زنانو د آسانو لپاره بندوبست وکړي. نو دارنګ به د الیکشن کمیشن او سیاسي ډلو په مرسته دا باوري شي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې زنانه زیات نه زیات اٹھونا واچوی او په انتخاباتو کې هم د دوی رائے شامل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیوز لائن ورځپاڼه کې په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو د جوړېدو په اړه لیکل شوی دی چې که څه هم د دې ادارو له مخې تراتلو سره د ښځو د حقونو لپاره د مبارزه کوونکو یوه هیله پیدا شوه، خو په اصل کې دوی ته په ورپېښو چیلنجونو کې نور هم زیاتوالی رامنځته شو. بل پلو ریئل کبیر پالیټکس ویبپاڼه د افغانستان په کندهار ولایت کې د حالاتو د ښه کېدو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیوز لائن ورځپاڼه لیکي په 1980 او 1990 کې په پاکستان کې یو شمیر غیر سرکاري ادارې جوړې شوې چې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو لپاره د ښځو د حقونو د مبارزانو امید پیدا شو چې دا به ورله یو ارزښتناک فورم وګرځي. ورځپاڼه لیکي دغو غیر سرکاري ادارو تر یوه حده دوی ته دغه موقع ورکړله، خو ډېر زر د ښځو د حقونو فعالین د نورو نوو بندیزونو سره مخامخ شو. ډونرانو یا مالی مرسته ورکوونکو پرې خپله ایجنډا ورته پل شروع کړه او د مسلو د هوارولو لپاره اوږدمهاله پروژې د مسلې جړې ختمولو په مقصد وي پر ځای هغه پروژو ته زیات اهمیت ورکړل شو چې زر سرته رسیدلې خو نتیجې یې سرسری وي. بلخوا ریئل کلیر پالیټکس ویبپاڼه د افغانستان د کندهار په اړه لیکي چې دا منځنی ایشیا لپاره تاریخي اهمیت لري. د طالبانو د مشر ملا عمر کورنۍ ولایت او هغه ځای دی چېرته نه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د 11 ستمبر د بریدونو تیاری کوله. کندهار په تیرو کلونو کې د طالبانو پر ضد د افغان او نیټو ځواکونو د جګړې مرکز دی او هغه ځای دی چې د احمد ولی کرزی د پلویانو په شان نورو نیټورکونو او د پیړیو راهیسې روانو قبایلي دښمنانو د ترهګري ضد بهرنی کمپین متاثره کړی دی. ویبپاڼه لیکي اوس مهال کندهار په جګړه کې د امید رڼا ښکاره کوي، که څه هم جګړه تر اوسه نه ده ګټل شوې، خو کامیابي ته ډېره نږدې ده چې د ورځپاڼې په خبره د نړیواله سوله ساتم مرستندویه ځواک یا ایساف لخوا په ترتیب شوې دوره کې ولیدل. ویبپاڼه لیکي په کندهار کې تشدد په تیرو دوو کلونو کې په دریو کې دوه برخې راټیټ شوی دی. کندهار ښار پر مخ روان دی چې بازارونو او سکولونو کې ګرما ګرمي ده. د سیمې په آبادۍ ځینې سروېګانې ښایي چې تقریبا تر 60% ځایي اوسېدونکي د شخصي امنیت او اقتصادي حالاتو نه په عمومي ډول مطمئن دي، که څه هم د ځایي حکومت نه دومره خوشاله نه دي. د ښار شمال او غرب ته د ارغنداب وادي چې په وروستیو کلونو کې د خونړیو پوځي کمپینونو ځای پاتې شوی دی، اوس مهال تر ډېر حده آرامه شوی ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي یان کوبیش هیله څرګنده کړې ده چې قطر ته به د افغان ولسمشر حامد کرزي تګ په افغانستان کې د سولې پر پروسه مثبت اغیز پری باسي. یان کوبیش دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. یان کوبیش له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. په دې اړه نور تفصیل له کابله زموږ د همکار نسیم شپک په ریپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا په دې هیواد کې د سولې له هلو ځلو څخه ملاتړ وکړ او ویل دوی په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د سولې له عالي شورا سره په نږدې هماهنګۍ په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یان کوبیش په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو هڅو ته په اشاره وویل هیلمن دي چې د دې دفتر پرانستنه او له قطر څخه د ولسمشر کرزي لیدنه ښه نتایج ولري. ښاغلی یان کوبیش د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه وویل
هغه څه چې مهم دي هغه په دوحې کې وسلوال طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په اړه د افغانستان پریکړه ده. دا دفتر د سولې د عالي شورا او د وسلوال طالبانو د صلاحیت لرونکو استازو ترمنځ د خبرو اترو د چټکولو په هدف پرانیستل کیږي. موږ هیله لرو چې دا هڅې ښې نتیجې ولري. بله مسله له قطر څخه د ولسمشر کرزي د لیدلو پلان دی. هیله مانی چې له دې سفر نه وروسته د ځینو پیغامونو شاهدان واوسو.
یان کوبیش وویل له جمهور رئیس کرزی سره به د قطر له سفر وروسته د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوې ده ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو او په دې اړه له قطري چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په نږدې راتلونکي کې دوحې ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې عادي ژوند ته مخه کړي او د جګړې د دوام لپاره په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو حضور پلمه ونه ګرځوي، ځکه چې بهرني سرتیري له افغانستان څخه وځي.
If I'm not wrong, one of the strong motivations of the fight was
کمی تیروتنه نوی کرده ده جنگ ده دوام لپار ده وسلوال مخالفان و یو بحانه پا افغانستان که ده بحرنی زواقون حضور دی و غوی باید ده پا پام که ولری چی لدوزر تفرلسم میلادی کال ورست یو تن بحرنی پوزی سرتیاری به هم پا دی هیواد که حضور ونه لری لهم دی عمله لحقوی چه خزمش گوشتنه داده چی پا افغانستان که ده سولیزی او ثبات لرون که فضا در منستکول لپاره لازم اقدامات وکی.
ولسمشر کرزی او باراک اوباما در روان میلادی کال د جنوري په میاشت کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو موافقه وکړه. د دې دفتر د پرانستلو هدف د سولې لالي شورا سره د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو حسول بلل شوی.
تاسو مشال ریډیو او د افغانستان په لوګر ولایت کې اچ آر واکي وای چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر امنی مسولین وای چې دا عملیات په تیرو درو ورځو کې په برک ولسوالۍ کې ترسره سوی دی او په لسګونو وسلوال طالبان پکې وژل سوی او ټپیان سوی دی. د لوګر ولایتي شورا بیا وای چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ ملکی وګړو ته هم زیان رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل زموږ همکار نسیم شفق راکوي.
سیمه ایز چارواکی تاییدوي چې د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون د برکی برک ولسوالۍ د سجاوندو په کلي کې یو عملیات شوی. د عملیاتو په نتیجه کې 3 نفر طالبان وژل شوي، 16 نفر زخمیان دي، 23 نفر اسیر دي تر تحقیق او څېړنې لاندې دي. دوی سره لس میله کلاشنکوف، یو میل بلشکه، درې میله تکاو ماشیندار، دوه میله ارتجي راکتونه او دوه پای مخابرې تاله سره غلي دي. مختلف نوع مهمات دي.
د وویل چې دا عملیات درې ورځې مخکې وروسته له هغې چې د ملي اردو دوه تنه سرتیري د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شول پیل شول، چې په نتیجه کې د ملي اردو دواړه تښتول شوي سرتیري هم ژغورل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم د لوګر د برکی برک ولسوالۍ په سجاوند کلي کې د خپلو 12 تنو وسلوالو وژل کېدل تایید کړي، خو ادعا یې کړې چې افغان او بهرنیو ځواکونو ته هم له طالبانو سره په نښته کې ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده. د ویلی چې په سجاوند کې ډیره مرګ ژوبله وسلوالو طالبانو ته نه بلکې ملکی وګړو ته اوښتی ده. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو په دې عملیاتو کې 16 تنه وسلوال طالبان او 6 تنه ملکی وګړي وژل شوي. ډاکټر وکیل سرګند کړه چې د لوګر امنیتي وضع په ژمي کې ډیره ښه وه، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت په ځینو برخو کې د وسلوالو طالبانو تحرکات ډیر شوي دي.
امنیتی وضع خطر دغه دنه پورې ډیره خوا په دې تعصب سره چې په برکی کې د پیښې وسوله په داسې مرکزي حکومت په دې کې سستیا کوي او بیا د دغه حوادثو شاهدان اوسېږو. دا زموږ ګناه نه ده. هیله مندي لرمه چې مرکزي حکومت ډېر ژر زموږ خپل امنیتي پلان لوګر کې عملي کړي او بیا دغسې مسایل او داسې واقعاتو مخنیوی وشي.
لوګر پایتخت کابل ته نږدې پروت دی، خو په تیرو دریو کلونو کې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو ډیر فعالیت درلود او حتی سلګونه کورنۍ په دې ولایت کې اړې شوي چې کابل ته کډې شي. راپورونه وایي چې وسلوال طالبان تر ډیره د لوګر په مرکز پل علم، څرخ، برکی برک، ازره او خروار ولسوالیو کې فعالیت لري.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجې،
تاندې هلی
په پاوکم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجې،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو اوریدل نو اوریدونکو راځي چې اوس د شفیق مرید په ژغ کې دا سندره واورو.
افغانستان
بلال خوگا آزانا د ملال قربانا د بلال خوگا آزانا د ملال قربانا زما مین زما زانا خستا افغانستانا زما مین زما زانا خستا افغانستانا جب لال خو کا آزانا ملال یا قربانا شان بجے سرگنشی کلے شان بجے سرگنشی بخندا بدل تجنشی ٹوٹے ٹوٹے کمونا ڈب بیا سر پے ونشی ڈب سن دے ترے تمشی لوئی میں لچھی لویا بانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دم لال یا قربانا
تاسو مشال ریډیو اوري امریکا ورسپانې نیویارک ټایمز لیکلی دی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په کابل کې ځینو هغو افغان میرمنو ملاقاتونه وکړل چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې کاروبار او تجارت روان کړی دی. په دوی کې ډیرو ښځو د افغانستان د راتلونکي او د ښځو له حالته علاوه د سیاسي او امنیتي بهیر په اړه اندیښنې درلودې. زموږ همکار بشیر ګواش د دې مقالې غټکی تاسو وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته د خپل روسي سفر په مهال د افغان ولسمشر علاوه د ځینو هغه افغان میرمنو سره هم وکتل چې د بیلابیلو خطرونو باوجود یې هم د تجارت او کاروبار په برخه کې خپلې هلې ځلې جاري ساتلې. دا ملاقات کابل کې د امریکا په سفارت کې وشو. په مقاله کې راغلی چې ډېرو ښځو تر 2014 کال وروسته افغانستان کې د امنیت په اړه اندېښنې درلودې. ورځپاڼې د حسینه سعید په نامه د هغه ښځې چې د ترانسپورټ او بیا رغونې په برخه کې کاروبار لري له خولې لیکلي چې په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو د وتلو وروسته امنیتي اندېښنو پر کاروبار بده اغیزه کړې. د حسینه سعید په وینا د امریکایانو په وتلو سره ډیرو نورو کاروباریانو او په تیره بیا د میلمستونونو لرونکو د بیا رغونې کمپنیو او ترانسپورټ سره تړاو لرونکي خلک اندېښمن دي چې افغانستان کې به د بهرنیانو د لګښتونو کچه راکمه شي چې پر ځایي اقتصاد به خراب تاثیر ولري. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې افغان تجارانو په بیلابیلو برخو کې له کړې سرمایهګارۍ څخه ډیره مالی ګټه ترلاسه کړې. خو د سعید په وینا که امنیتي ضمانت موجود نه وي نو دا کاروباریان مجبور دي چې خپل سرمایهکاري له خپل هیواده نورو ملکونو ته وباسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې ډیرو ښځو ویل چې دوی نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به د افغانستان سیاسي او امنیتي حالت څنګه وي. دوی ویل چې د راتلونکي ولسمشر د طالب وسوال سره د سولې د مذاکراتو او امنیت په اړه لا هم د دوی ذهنونو کې پوښتنې او اندېښنې موجود دي. خو د دې هر څه سره سره د افغان میرمن ویل چې د افغانستان د راتلونکي د ښه کولو لپاره به خپل کار جاري ساتي. د ورځپاڼې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دا مهال د سوداګرو او کاروبار لرونکو افغان ښځو سربیره د مدني ټولنو د غړو سره هم ملاقاتونه وکړه. ورته ویل چې هغوی ډیر ښه پرمختګ کړی. پکاردا چې جاری وساتي ځکه چې د ټولې نړۍ پام افغانستان ته دی.
بشیر گواشو نړیوالو ائتلافي ځواکونو پتهلې ده چې د 2012-14 کال په پای کې له افغانستان ووزي او د امنیتي چارو ټول مسولیتونه پر افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ثبات په اړه د افغانانو او دغه راز د سیمې د هیوادونو اندېښنې هم مخ پر زیاتېدو دي. روس وایي دوی غواړي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد په امن کې مهمه ونډه ولري، او دا ځکه چې په افغانستان کې نه امنی او ترهګری به د دوی په وینا د دوی پولو ته هم پراخیسي. په دې اړه رویټرز خبري ایجنسی یو لیکنه کړې ده چې غټه کې درته زموږ همکار جانا کال کوزه وړاندې کوي.
د روسیې په پوځ کې د بهرنیو اړیکو جګپوړي پوځي چارواکي سرګي کوشیلوف په ماسکو کې د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل روسیا له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد د امنیت پر وړاندې ګواښونو په اړه اندېښنه لري. کوشیلوف زیاته کړه موږ په افغانستان کې د داسې یو رژیم د خطرونو پر اندېښنو سترګې نشو پټولی چې تروریزم د نشه یي موادو قاچاق او بې سوادۍ به پراخې کړي. رویټرز لیکي روسیا چې په 1980 کې د افغانستان له یرغل او جګړې څخه چې په زرونو عسکر پکې ووژل شول او لامر یې په 1991 کال کې پخوانی شوروي اتحاد هم ړنګ شو ترخی خاطرې لري، او له همدې امله دغه هیواد ته په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پوځي ائتلاف ته عسکر وانستول. خو له هماغه لومړي سره په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت او عملیاتو ملاتړ کړی، او په دې هیواد کې ډېره ائتلافي ځواکونو ته د سپکو وسلو او مهماتو د انتقال په مقصد په خپل خاوره کې ترانزیتي لار پرانستله. روسیې دغه راز په افغانستان باندې پوځي هلیکوپټرونه وپلورل او په تخنیکي چارو کې افغانان هم وروزل. کوشیلوف د بهرنیو هیوادونو له پوځي اتشو سره په غونډه کې ویل آیساف ځواکونه چې له افغانستان څخه وځي وسلې او وسایط باید په ښه او فعال حالت کې افغان امنیتي ځواکونو ته پرېږدي چې دا به یو ډېر مهم کار وي. د زیاته کړه د مې میاشتې په وروستیو کې د اروپا د امنیت په اړه کانفرنس جوړیږي. روسیه به وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د پوځي وسایطو د رغاونې یا ترمیم تاسیسات جوړ کړي. سرګی کوشیلوف دا هم ویل روسیه غواړي له افغانستان څخه د راپیدا کېدونکو ګواښونو د مقابلې په کار کې له یوې خوا د مرکزی آسیا او د پخواني شوروي اتحاد له امنیتي متحدانو سره خپله نږدې همکاري وساتي، او له بلې خوا له ناتو سره هم ښه اړیکې ټینګ کړي. کوشیلوف د بهرنیو پوځي آتشو په غونډه کې ویل دی د کوم سیاسي ډیالوګ په اړه خبرې نه کوي، بلکې مقصد یې د داسې پخو پروژو جوړول دي چې پوځونه به یې چارې پر مخ وړي. ده د کومې مشخصې پروژې نوم یاد نه کړ.
جنکا الکوزیو د پښتنو په وطن کې کلی تیری شاوخوا یویل سیز راهیسی کړکیچونو حالاتو د ژوند هر برخه زیانمنه کړې ده. نو بل خوا ته د پښتنو داسې اقدار هم تر پښو لاندې سوی دي چې په هر حالت کې به پښتنو ورته احترام کوو، لکه د بیلګې په توګه د جګړو او تاوتریخوالي پر مهال پر میرمنو او ماشومانو لاس نه پورته کول. د دې لړۍ تازه پیښه د سه شنبه په ورځ د خیبر په جمرود سیمه کې رامنځته شوه چې په کوم کې نامعلوم وسلوالو یو 43 کلنه ښوونکې شهناز نظري په ډز ووژله. اوس پښتانه داده چې پښتانه مشران د مذهبي او ټولنیزو چارو کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري. زموږ همکار داود خټک په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه وورو.
که څه هم په پښتنه ټولنه او په ځانګړي توګه په قبایلي سیمو کې په ذاتی دښمنیو یا نورو بدو کې د ښځو وژنه یو ډیر بد فعل ګڼل کیږي، خو لسه مودې راهسې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په هغه ښځو بریدونه زیات شوي چې له کوره بهر کار کوي. په دې کې هم په خیبر ایجنسی کې تیر کال د جولای په میاشت کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي د فریدې اپریدې وژنه، هم دغه کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې د پولیو ساسکي ورکوونکي 44 فرزانی بیبی وژنه، او د 400 په شبقدر کې د پولیو د ټیم یوې خزینه مشري او د اغې د ډرایور، او بیا د روان کال په جنوري کې په سوابه ضلع کې د یو غیر سرکاري ادارې د یو ډاکټر او شپږو خزو وژنه شامل دي. که څه هم وسلوالو طالبانو په دغه پیښو کې د ځینو پړه په سر اخیستې ده، خو د ځینو نورو ذمہواري نه مني، لکه په دا وروستیو کې په جمرود کې د شاناز وزیر علي وژنه. د خزو وژنو ته په کتو سره د باړی سیمه یو مشر بازارګل اپریده دا عمل د پښتني ټولنې له اقدارو بهر بولی.
زنانه او مرګ د مونږ په معاشره کې ډېر یو ښه خبره نه ده، خو موجوده وخت کې هغه څه چې کنو هغه قبایلیات میاد دا ټول شیونه خو فلحال زمون تللي دي که نه هغه حجرا او هغه جومات او هغه جمع او هغه هغه نه شته چې یو سړی په کښې پیغورو کښې ټول خلک در به در دي بهر هم دا خبره بېخي صحیح ده چې هغه د پیغور وړ ده او پیغور به ورته کېږي که هر وخت نه وي نو داسې موقع چې را شي جګړه را شي یا څه مسله را شي په خپلو کښې نو په هغه ټیم کښې ضرور دا پیغور ورته کوي چې دا په زنانهو په تورسریو باندې چې کوم دی لاس اوچت کړی دی.
د قبایلي سیمو اوسېدونکي وایي چې په قبایلي روایاتو کښې د ښځو احترام واضح مقام لري او په تېرو وختو کښې داسې مثالونه نه تر سترګو کېږي چې په ذاتي دښمنیو یا نورو بدو کښې ښځې یا ماشومان په نښه کړی شوي وي. همدا خبره یو بل قبایلي مشر او د خیبر ایجنسۍ اوسېدونکی عبدالرحیم کوکی خیل هم کوي او وایي چې له مودو راهیسې پښتنې ښځې په پټو کښې له خپلو سړیو سره کارونه کوي، له غرونو لرګي راوړي، له چینو اوبه راوړي، خو کله هم په دښمنیو او بدیو کښې نه دي په نښه شوي.
زنانهو متعلق زمونږ په معاشره کښې زمونږ په روایاتو کښې که دښمني به وه یا نور څه مسلې به وې نو زنانهو ته به چا څه نه وي، هغې به خپل ژوند کولو، زنانه به راتلې، پټي ته به راتلې، غره ته به تلې، نو دوی ته په کښې ازادي وه. دا کله هم نه دي شوي چې چېرته په ښځه لاس پورته شوی وي یا په ماشوم باندې لاس پورته شوی وي، دا د قبایلو په روایاتو کښې شامل نه و.
د قبایلي روایاتو تر څنګ په اسلامي تعلیماتو کښې هم د ښځو د کار د بندیز واضح احکامات نه تر سترګو کېږي. دیني عالم او د پېښور پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي چې د اسلام د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم میرمن خدیجه بیبی خپله تجارت کولو او نور ګڼ مثالونه هم شته.
نو اصولي طور خو دا بالکل د اسلام ضد عمل نه دی، بلکې موږ خو موږ چې خپله زمونږ چې کومه حضرت خدیجه بیبی وه هغه پخپله یو ورکینګ وومن وه، ډېره غټه تاجره وه، خو د هغې مزدوران وو، نوکران وو. نو داسې نه ده، البته د هغې چې کوم خپل مذهبي اقدار دي، ثقافتي اقدار دي، هغه موږ وساتو. نو اسلام داسې پابندي په زنانهو نه لګوي چې را هغه به
کله چې قبایلي اولس مشران او دینی عالمان دا مني چې د کارکونکو ښځو وژنه د دینی تعلیماتو او قبایلي روایاتو په رڼا کې یو ناروا عمل دی، نو بیا ولې داسې کېږي؟ په اړه یې د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر راجولي شاه خټک وایي
په زنانه ایون لاس اوچتول چې دی نو هغه هم نامردي، خو خبره دا ده چې دا خو په نامردۍ کښې د نامردۍ کار دی چې ته یو عام زنانه سره د بچو هغه خوشې یوازې دې ولیده او هغه مړه کړه او بیا پټ شه، نو دا اوس پته نه لګي د پښتنو په خاوره خو شوي چې پښتون دی هم هغه سړی او که نه دی. اوس یو دومره اړې ګړې راغلی دی او په دې علاقه باندې دومره رنګارنګ خلک راخور دي، اوس تر څو پورې چې د دې وجه سبب معلوم شوی نه وي چې داسې ولې وشو، نو تر هغې پورې دا بالکل د نامردۍ کار دی.
د ډاکټر راجولي شاه خټک په وینا د پښتنو په ځمکه روانې بد امنۍ په پښتني ټولنه ډېر بد اثرات پرېښي دي چې یو یې په روانه ترګرۍ کې د ښځو او ماشومانو وژنه هم ده.
داود خټک وویل چې تاسو ته یې د پښتنو په وطن کې د په نشه کېدونکو مېرمنو په اړه رپورټ وړاندې کوو. او اوس هم د خپرونې په پای کې درنو اورېدونکو راځئ چې د بهیر امیری په غږ کې دا سندره واورو.
خندا کے مزا سب ادا کے مزا سب خندا کے مزا سب ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزا مزا سب حیا سب خندا کے مزا سب ادا کے مزا اے نازنین لیلا اے گلورین لیلا سب حیا سب حیا کے مزا جانانا سب حیا کے مزا
مسکان کارے ستاپ مسکا کے مزا روسا کی خان کارے ستاپ مسکا کے مزا بھوکتا نہ پیغ لائت بھوکتا نہ پیغ لائت ستاپ وقت